تو مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم. نن سه شنبه ده، د چونګاش یا سرطان 28 د جولای 19. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې، او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو کورنۍ زلزله چې مازدیګر 10:50 بجې شوې وه، هغه ځکه مطبوعاتو راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي، څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تیر میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. په اروزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ څلور کسان مړه سوي، چې دوه تنه یې ماشومان دي. د خاص اروزګان ولسوالۍ روغتیایي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولرا څه باندې 50 کسان اخته سوي دي. چارواکي وایي علت د اروزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوې وې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې نن دوی مسابقې کیږي. نن په لومړۍ مسابقه کې د هندوکش ستوري د امو نیهنګانو په وړاندې او د بست ساتونکي د پامیر زلمي په وړاندې لوبه کوي. دغه لوبې د کابل د کرکټ په نړیوال میدان کې ترسره کیږي. پرون د پرانیستې تر مراسمو وروسته د کابل بازانو د بندې امیر په وړاندې بریا خپله کړه، او د سپین غر ټیم د مس عینک اتلانو په وړاندې. دغه مسابقې د زمري یا اسد تر 14 نیټې دوام کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران پلازمینه تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی، څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وایي نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږې هڅې پکار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي سږکال له بېلابېلو قحطیو سره مخامخ یو، او که یې غم ونه خوړل سي راتلونکی کال وضعیت بهتره کیدای سي. ګوترش پر خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیویي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي، او نړیواله سوداګري دې پرانیستې وساتل سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګرۍ لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې تر څنګ په دې ساعته خپرونې کې دغه مسایل هم اوري. سره له دې چې چین په خپله خاوره کې د مسلمانانو په شکنجه او ځورونه تورن دی، له امریکا یې په افغانستان کې د خپلو جنګي جنایتونو د څېړنې غوښتنه کړې.
هغه ویلي
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته په کتو دا موضوع د بشري حقونو نقص فردي دوسیه نه، بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیکه پدیده ده.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسه اسانوي. په پکتیکا کې له پرون راهیسې بیا د زلزلې ټکانونه حس سوي.
دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې د 10 واړو واړو ټکانونه هم له دې دوه لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
کندهار کې شپږ 50% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي.
اوس چې واکسین مست پر مست سوي دي، د کوچنیانو تعداد ډېر کم سوي دي. د مست کوچنیانو ده، یعنی په 100% کې 15-20% هغه هم په ډېر اعلاناتو یا په ډېر ژر کوشش سره واکسینېږي.
په تهران کې د ایران، ترکیه او روسیې ولسمشران د اوکراین پر موضوع بحث کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په داسل کې چې چین په خپل خوره کې د اویغور مسلمانانو په شکنجه او د هغوی د حقونو په نقض تورن دی، تازه د بهرنیو چارو وزارت له امریکا او بریتانیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو جنگي جنایتونو څیړنه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون رسنیو سره خبرې کې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو لخوا د ملکیانو د وژنې په اړه وروستیو راپورونو ته په اشاره دا موضوع ټکان ورکوونکې بللې ده. خو سیاسي شنونکي وایي چین په خپله اویغور مسلمانان په زندانونو کې ساتلي او هر ډول ازادي یې ورڅخه اخیستې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د بریتانیا اس ای اس نومي ځانګړي ډلې لخوا په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د بی بی سی راپور وروسته چین هم غږ پورته کړی چې دا قضیه دې وڅېړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان واګویبن پرون په یو رسنیز کانفرانس کې په امریکا او بریتانیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د خپلو جنگي جنایاتو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او عدالت پلی کړي. هغه ویلي
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیاوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته په کتو دا موضوع د بشري حقوقو نقص، ښکاره جنگي جرایم او انساني کرامت تر پښو لاندې کول فردي دوسیه نه بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیکه پدیده ده.
چین داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او ترخوایي د جنگي جنایتونو د څېړنې خبره کوي چې خپله د ایغور مسلمانانو د حقونو په تیری، شکنجې او وژنې تورن دي. بی بی سی یوې څېړنه کې موندلې چې احتمالاً په 2010 تر 2011 کلونو کې د بریتانیا اس ای اس نومي ځانګړې ډلې په شپږ میاشتو کې 45 ملکي افغانان وژلي دي. خو د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو مشر امیر البحر ټونی راداکین دا راپور رد کړی و او ویلي و داسې څه نه دي شوي، مګر د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دا راپور ټکان ورکوونکی بولي. خو د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي چین خپل د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ایغور مسلمانانو د حقونو په نقض تورن دی. خو له دې امله چې په افغانستان کې د امریکا او د هغوی د شریکانو ماموریت ناکام وښیي دا ډول څرګندونې کوي. د سیاسي مسایلو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې ډېری مسایل د رقابتونو یوه برخه دی کوم چې د زبر ځواکونو ترمنځ روانه دی. زما باور داسې دی چې خپله چین کې بشري حقوق او د اقلیتونو حقوق او مذهبي حقوق ډېر تخپو شوي دي. په دې څو کالو کې موږ د چین د دولت عکس العمل د دغه لګکیو په مقابل کې په ډېر تشدد سره د دې شاهدان یاست.
چین تر دې حده د ایغور مسلمانانو په ځپلو تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتو د 2021 کال د دسمبر په 14مه د ملي امنیت دلایلو او د ایغور مسلمانانو په ځپلو کې د چین د پاوس سره د مرستې په خاطر د دې هیواد په ګڼ شمېر ادارو بندیزونه ولګول. همدا ډول د نړۍ درې څلوېښت هیوادونو د 1400 کال د تلې په میاشت کې له لګکیو ایغور مسلمانانو سره د چین چلند وغاند او یوې ګډه اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو باید لیدنه وشي چېرته چې ایغور لګکي ساتل کېږي. په دې اعلامیه کې راغلي و چې چین ایغور مسلمانان شکنجه کوي، غیر انساني او توهین کوونکی چلند ورسره کوي، په زور یې نارینتوب له منځه وړي، له خپلو کورنیو یې جلا کوي او تر خواهی جنسي تیری پرې کوي. خو چین تل دا راپورونه رد کړي دي.
ازادي رادیو ته غوږ یست. د امریکا متحده ایالاتونو وی افغانانو ته د کډوالۍ د ځنګړو ویزو د ورکولو پروسه اسانوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو دغه اعلان پرون په یو ګډ بیان کې کړی دی. دا هم تفصیل.
د تیر میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې لکه چې د افغانستان نظام د طالبانو لاس ته لوېدلی، زیات شمیر افغانان له دې هیواده د وتلو په انتظار دي. په دوی کې زیات شمیر هغه کسان دي چې په تیرو شلو کلونو کې په پوځي او غیر پوځي برخو کې له امریکایي ځواکونو او موسساتو سره په افغانستان کې کار کړی. یو تن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي وایي له میاشتو راهیسې د ایسایوي کیس څېړلو ته انتظار کوي. دی وایي څو کاله یې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره دنده درلوده او اوس مهال ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی.
دوی ژمنې کوي چې کارونه مو روان دي او موږ له کانګرس، بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو، خو تر اوسه مو کومه ځانګړې پایله نه ده ترلاسه کړې. موږ منتظر یو دلته چې کومې ستونزې لرو تر حد زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کورنۍ امنیت وزیر الیاندرو مایرکاست افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایس ای وی پروسې د چټکوالي خبر ورکړ. د دغو امریکایي چارواکو په ګډ بیان کې راغلي دي چې له دې وروسته د ایس ای وی ځانګړو ویزو غوښتونکي افغانان اړ نه دي چې ډېرې فورمې ډکې کړي، بلکې یوازې یوه ایس 150 فرمه بټکوي. په دې ګډ بیان کې راغلی دی چې د ایس ای وی په پروسه کې چټکوالی له افغان همکارانو سره د امریکا د مرستو ژمنتیا په ډاګه کوي. خو په دې بیان کې راغلی چې د پروسې د چټکوالي ترڅنګ د امریکا د کورنۍ امنیت د خوندیتوب په موخه قوي امنیتي څېړنې چې د ویزې له ورکړې وړاندې ترسره کیږي اسانتیا پکې نه راځي. د امریکا ولسمشر جو بایډن نږدې یو کال وړاندې د هغو افغانانو د منلو پروګرام اعلان کړ چې له امریکا سره یې په افغانستان کې همکاري کړې ده. که څه هم په تېرو یولسو میاشتو کې له دې هېواده زیات شمېر افغانان ووتل، خو لا هم زیات شمېر نور امریکا ته د وتلو په هیله شپې ورځې سبا کوي او وایي اوس مهال بې سرنوشته دي. تازه یو شمېر امریکایي چارواکو د رسنیو په یوه ناسته کې چې ازادي راډیو هم اوربلل شوي وه وویل شاوخوا 30,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لېږدول شوي او هڅه کیږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر شي. دغو امریکایي مقاماتو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په دې شمېر کې نږدې 1,000 افغانانو ته د کار د ورکړې جوازونه هم ورکړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بازارونو کې د تیلو د بیو په لوړېدو سره ځینې افغانان شکایت کوي چې په کابل او ولایتونو کې د عامه او شری ترانسپورت کرایې خورا لوړې سوې دي. ستاسو په سیمه کې د شری ترانسپورت کرایه څومره لوړه سوې ده؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو نن له خپلو مینهوالو څخه په خپلو ټولنیزو شبکو کې کړې ده. ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. کامران مشال لیکي د جلال آباد له اکمالاتي بیس څخه تر شاره پوری سلسله نه کرایه زیاته سوی چې ستر ظلم دی. عمر ګل خان لیکلی دوه چنده د کرایه لوړه سوی ده، مخکې 10 روپۍ و اوس شاوخوا ځینې لا 10 روپۍ اخلي. سید مولا الکوزای لیکي به حد ظلم شروع دی، پښتون څوک نه کوي، تیل دی ارزانه کړي، کرایه خپل ارزانیږي. جلاد خان منګل لیکي کرایه زیاته لوړه سوی ده، خو یو څه چې مهم دی هغه دا دی چې کله په نړیوالو بازارونو کې د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې سي، یو څه اندازه کرایه او مواد هم ورسره لوړیږي، خو کله چې دغه مواد ارزانه کیږي تیل هم ورسره ارزانه کیږي، خو په افغانستان کې داسې نه دی. سید محبت لیکلی زموږ په سیمه کې په 40 کیلومتره کې 150 افغانۍ یخلی، تبا یو غرق یو. سالی جان سالی لیکلی بیخیل وړه سوی ده، موږ خو قرضدار نه یو چې دا ولی که د نورو خلکو قرض له موږ غواړي. عاشق الله همت لیکلی خوست څخه کابل ته بیخي 40% کرایه لوړه سوې ده. واسی محمد لیکي لکه چې په قراردادونو کې جوړ نه سره راځي. عبدالرحمن عزیزی لیکي مخکې به مو 140 افغانۍ ورکولې، خوست ورته 250 افغانۍ کرایه ورکوو. امان سینا لیکلی له خوست څخه علیشیر ولسوالۍ پورې چې تقریبا 40 کیلومتره لار کیږي 50 افغانیو څخه کرایه 140 افغانیو ته رسیدلې ده. ثاقب شینواری وایي دومره کرایه لوړه سوې چې د ګرځېدونه خبره وتلې ده. ولید الله امانت لیکلي کرایه یو په دوه لوړه سوې ده، یعنی مخکې که 10 افغانۍ اخیستل کېدلې اوس 40 افغانۍ اخلي. آصف فرمان لیکلي د ننګرهار حصارک کې دغه کرایه 3 برابره لوړه سوې، ډېر ظلم یې شروع کړی دی. ولی محمد تنها لیکي له میدان وردګ څخه تر غزنی پورې اوس کرایه 250 افغانۍ کېږي، دوی میاشتې مخکې دغه کرایه 140 افغانۍ وه. ممتاز خوستانی لیکلي په 150 افغانۍ کرایه جګه سوې، مخکې به 100 افغانۍ وې اوس 150 افغانۍ. او ضیاءالدین دلبر لیکلي په کابل کې هم نرخنامې جوړې سوې، خو بیا هم له سوروی څخه زیاته کرایه اخلي. زه به تاسو ته یو ژوندی مثال درکړم. له ریشخورو څخه د کابل تر شاره پخوا 40 روپۍ کرایه وه، اوس دا کرایه تر 150 زیاته لوړه سوې ده. دا و د اوریدونکو نظریات چې په افغانستان کې د تیلو د بیو تر لوړېدو وروسته د کرایې د زیاتېدو پر مسله رالېږلې وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. د پکتیکا په دریو ولسوالیو کې یو بیا د زلزلې ټکانونه حسوي چې تر 150 زیات کسان یې ټپیان کړي. د زلزلې په دغو ټکانونو کې ځینې کورونه تخریب یا هم نړېدلي او خلکو ته نور مالي زیانونه هم اړول سوي دي. د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال راته له شرنې د وروستي وضعیت په اړه وویل.
تیر شپه د پکتیکا د گیان او زیړو کولسوالۍ او برمل ولسوالۍ کې مازدیګر څلور بجې او در پنځوس دقیقې د شپې د یولسو بجو خواوشا کې دوه ځله سخته زلزله وسوه، که څه هم واړه ټکانونه ډیر زیات وو، نو په دغه زلزله کې بیا هم د خلکو ډیری کورونه نړېدلي دي چې هغه د کورونو شمیر یې معلوم نه ده او کورونه لا پخوا هم د لومړۍ زلزلې پر مهال باندې ډیری تخریب شوي او خراب شوي وو. ولې د تیرې مازدیګر او د شپې د زلزلې له امله چې دیارلس نفره په ګیان کې ژوبل شوي دي، زخمیان دي، هلته څوک شهیدان شوي نه دي، او اتلس نفره په زیړوک ولسوالۍ کې زخمیان شوي دي او هلته هم شهیدان نشته. دغه زخمیان نږدې روغتیایي مراکزو ته لیږل شوي دي. تر دې دمه پورې هغه روغتیایي وضعیت ښه ښودل شوی ده. د دوو زخمیانو وضعیت ښه نه و چې ارګون ته انتقال شوی ده او هلته اوس تر درملنې لاندې دي. سیمې ته بیلابیل ټیمونه بیا هم لاله وړاندې هلته شتون لرل او ځینې نور هم تللي دي، او دا ځل د مرګ ژوبلې کچه ځکه ټیټه وه چې خلک په کورونو کې نه اوسېدل، په کمپونو کې اوسېدل، او هغه ځایونه چې دوی ځانګړې ځان ته خیمې درولې وي، او خلک له سیمې نه ډېر په تیښته په دی وو. کله چې زلزله کېدله، لومړۍ زلزلې خلکو کې ویره خپره کړې وه، خلک یې ډار کړي وو، او خلکو له خپلو کورونو نه خپې سپکولې، یو داسې ځای ته تلل چېرته چې د زلزلې د بیا مرګ ژوبلې ویره نه وه. دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې نږدې دېرش واړه واړه ټکانونه هم له دې دوټ لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال و چې هلته د زلزلې په تازه ټکانونو کې د اوښتو زیانونو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې د راپور خپرو چې په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دې ولایت شپږ پنځوس سلنه ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. دا چې ولې، په څو شیبو کې تفصیل درکوو. خو اوس یوه نړیواله مسئله. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایراني او ترکي سیالانو سره په تهران کې وګوري. دا سرمشریزه د سوریې په اړه د استانې د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان شوې ده. په دې خبرو کې به د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد نور برخو ته د غلې صادراتو د اجازه ورکولو په اړه هم بحث کیږي. احمد تکله و نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له خپلو ایراني او ترکي سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران هوار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوې. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د فبروري په څلورویشتمه پر اوکراین له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې پوتین د پخواني شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوري اوشاکوف ویلي دي چې روسیه په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیه د تورې بحیرې ځینې بندرونه نیولي او د اودیسه بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو له مخې د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې، اوکراین، ترکیه او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. ټاکل شوې چې روسي او اوکراینی مرکچیان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیه له ډیپلوماتانو سره وګوري او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډیر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همداراز د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یوه خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولیږدول شي.
تا
په کابل کې د شپږیزه کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې تر سره شوې. د سه‌شنبه ورځې لومړۍ لوبه د امون هنګانو او هندوکش ستوري لوبډلو ترمنځ وشوه، په چا هندوکش لوبډلې وګټله او امو لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه، او په دې توګه امو لوبډلې په شلو اورونو کې 148 منډې وکړې. هندوکش لوبډلې ونه کړای شول چې په شلو اورونو کې ټاکلی هدف ترلاسه کړي او لوبه یې د دریو منډو په توپیر وبایلله. د نن ورځې دویمه لوبه د بوز ساتونکو او پامیر زلمی لوبډلې ترمنځ روانه ده. انصاری لوبډلې د هرات غوریان ولسوالۍ د فورسال جام وګاټه. د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د فورسال سیالۍ چې یوه میاشت مخکې پیل شوې وي، فاینل لوبه کې د انصاری او غوریان لوبډلې سره مخامخ شوې او د انصاری لوبډلې وکړای شول درې د دوو په وړاندې غوریان لوبډلې ته ماتې ورکړې. په فاینل لوبه کې سیالي د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي شوه خو انصاری لوبډلې وکړای شول د پنالتي په وهلو سره لوبه په خپل ګټه پای ته ورسوي. د دغو سیالیو هدف د غوریان ولسوالۍ د فوټسال منتخبي لوبډلې لپاره د ښو لوبغاړو غوره کول بلل شوي. څلور هیوادونه رسمن د 2023 کال آسیا فوټسال جام کوربتوب ته نومان شول. د آسیا فوټبال کنفدراسیون له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا جام فوټبال سیالیو د 13مې دورې د کوربتوب لپاره استرالیا، جنوبي کوریا، قطر او اندونیزیا خپل غوښتنلیکونه ورسپارلي. نوماند هیوادونه به د اګست میاشتې تر 1 نیټې خپل اسناد یاد کنفدراسیون ته وسپاري او د سپتمبر میاشتې کې به د دغو سیالیو کوربه هیواد نوم اعلان شي. ټاکل شوی د آسیا فوټبال 13 پړاو سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو میاشتو کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دغه ولایت 85% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه پاتې شوي دي. وروسته له هغې چې د پولیو کمپاین د کور پر کور په ځای جومات په جومات پیل شوی، په هر ځل کمپاین کې تر نیمایي ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
د واکسین دا اعلان په کوڅو کې د ماشومانو د راغوښتلو په موخه کیږي ترڅو خلک خپل ماشومان مسجد ته د پولیو د 2 واکسین لپاره راولي. د کندهار ښار د نهمې ناحیې د اوسیدونکي 2 وزیر احمد کورنۍ له پولیو واکسین سره مخالفت درلود چې د کورنۍ ماشومانو ته د واکسین نه رسېدو له امله وزیر احمد یو کال وړاندې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی او یوه پشایه فلسفې ده. د یادې سیمې د پولیو د کمپاین د عامه پوهاوي غړی محمد داود هغه په اړه داسې وایي:
یو کال کېږي چې دا د پولیو ویروس والی دی، په دې خاطر چې د پولیو د واکسین سره مخالفت شو دی. هر وخت چې به موږ رالو دی واکسین نور کوي، موږ ته جواب راکړي رات به وو هغه چې د پولیو مرض والی. اوس یې وضعیت سم نه دی، وضعیت ماشوم وزیر احمد ډیر نارامه دی. دغه پښه څخه کوم پلاستیکي پښه موږ راچولې ده دته، نو دغه څخه کېده هر وخت د شکایت کې پښه هم خوږیږي او ډیر شکایت ځینې کوي، یعنی ځینې نارامه دي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، په کندهار کې د پولیو کمپاین د کور په کور پر ځای مسجد په مسجد عملی کیږي چې په هر ځل کمپاین کې تر نیم ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي او په یو شمېر سیمو کې لا هم خلک خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي. د پولیو کمپاین کارکونکي وایي اوس تر پخوا ډیرو کوم ماشومان ته د پولیو د بچات کې رسوي. دوی وایي هر څومره چې اعلانونه خلکو ته کوي هیڅ اورینه او ډیر کم شمېر خلک خپل ماشومان مسجدونو ته د واکسین لپاره راولي. د پولیو د کارکونکي نوید او عزت الله:
د سهار استماع 15 جلسې کتلې جی، په دغه 15 جلسو کې ما در کال کم کشنیان یا در شپږو میاشتو کم کشنیان دا ما هیڅ په یو جلسه کې نه لیدلی. ټول هغه کشنیان چې د باندې راوځي اکثر هغه لیدل کیږي. هغه زموږ د ټارګټ کشنیان چې د وګړو د بدن دفاعي سیستم کمزوري دي، یعنی در کال کم کشنیان دي، هغه نه پر در سترو کیږي او نه والدین راولي. 50% او 50% په هر کمپاین کې پاتېږي چې دا مسجد په مسجد سوی دی. علاج یې دغه دی چې لاسرسی نه لري د دې والدین د خواریو د کاروبار خلک چې هغه پر کور باندې نه وي.
ما دا سلرم کالج د پولیو په بخش کې زه کار کوم. په خوا چې موږ کار کوي چې کور په کور موږ ګرځې د واکسین مکوي، هغه 15 یا 20 به ونی وي. اکثره وخت په شپږ نیوي ته هم لاړلم. اوس چې واکسین مسجد پر مسجد سوی دی د کوچنیانو تعداد ډېر کم سوی دی. د مس کوچنیانو دی، یعنی په 100% کې 15-20% هغه په ډېر اعلاناتو یا په ډېر ژاره کوشش سره واکسینېږي.
په کندهار کې تیر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال 1500 شپته زره ماشومان څخه یوازې 44 سلنې ته واکسین رسیدلې او پاته 55 سلنې ماشومان له پولیو واکسین څخه پاته سی بي دي. د کندهار د واکسیناسین د حوزوی دفتر مشر ډاکټر حزب الله فطرت وایي دا ځلې د عامه پوهاوي پروګرامونو کې بدلونونه راوستي تر څو تر هدف لاندې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي.
تیر کمپین چې کله مړ ترسره کړي موږ تقریبا 40% کوریج درلودی او دا موږ ډېر قانون لپاره راچولی دي. میټینګونه مو کړي دي د اوقاف سره، د تعلیم تربیه سره، د وکیل ګزارانو سره، ولسوالۍ کې په ټوله ساحه کې موږ عامه پوهاوي اړوند پروګرامونه مخته وړي دي او څلور مدې ته هڅولی ده تر څو ماشومان مساجدو ته راولي او د پولیو دوه څاڅکي واکسین واخلي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمن کېدو وروسته د جنوبي او زی په کچه په کندهار او روزګان ولایتونو کې د پولیو کمپاین مسجد په مسجد ترسره کیږي چې تر اوسه پرې طالب چارواکو د کور په کور واکسین نه کولو لامل نه دی په ډاګه کړی.
موندل چې په کندهار کې شپږ 50% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې شوي. روغتیا پالان وایي د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې کولارا 4 کسان مړ کړي او 350 زیات کسان په دې ساري ناروغۍ اخته شوي.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې تر 50 زیات کسان په کولرا ناروغۍ اخته شوي دي چې له جملې 4 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. د یادی ولسوالۍ روغتیایي امیر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویل چې په مړو څو کسانو کې دوه ماشومان شامل دي.
دا چې د ورځې لاس پنځلس پیښې سبتی زی دا راځي یار تلویش پنځه پنځوس پورې دا چې خو پسې سیک سبتی دی په داسې سنترانه کې نو کېدلی شي چې ډېری
دی. وای د یادی ساری ناروغي د خپرېدو لامل په سیمه کې ورستی سیلابونه دي او د غراز په تیر لوی اختر کې د قرباني د غوښو زیات خوراک دي. ډاکټر عزتمل زیاتوي چې د ناروغانو په زیاتېدو سره اوس په روغتونونو کې د درملو د کمی سره هم مخ دي. بلخوا ځینې روغتیایي سرچینې او راپورونه وایي چې د اروزګان په مرکز ترینکوټ او یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د کولرا ځینې پیښې ثبت شوي خو روغتیایي مسؤلین نه مني. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله دا نه مني چې ګڼې په خاص اروزګان ولسوالۍ او د دغه ولایت په نورو سیمو کې دي د کولرا کومه مثبته پیښه رامنځته شوې وي، خو نوموړي دا مني چې په ځینو سیمو کې د شدیدې ناسناستې پیښې رامنځته شوي، خو یا هغه هم په یو شمېر سیمو کې یوه پیښه ده چې رامنځته شوې ده.
بل د کولرا د پیښو د مخنیوي د پارم ټیمونه لرو او همدارنګه په ولسوالۍ کې هلته مونږ ټیمونه وټاکلي او د لوی ولایت کې خدای نه خسته که داسې کتلوي پیښې رامنځته کېدي لکه په هلمند او په کندهار کې د دې دپاره 15 ټیم لرو سره د دواوو د ټولو شیانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان په ګاونډیو ولایتونو لکه هلمند، کندهار، دایکنډي او زابل ولایتونو کې خلکو او ځایي چارواکو هم د کولرا ناروغیو د پیښو راپور ورکړی وو چې د ګڼو کسانو ژوند یې هم اخیستی وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه خوراکي توکي بیخي ګران دي، نو د ازادي راډیو زموږ دا خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پرې دا غږ ورسوي. او د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه شي وایي دا ما نه وي مال اول زوړ مال هلته پروت دی. په د هر ځای کې ولس شاروالو دغه ورسره ملاوي نو بالا د غریبو د دې ناره څوک نه اوري. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت غورماش څخه خبرې کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلي کې وبه کمی دي. معنا حال او مال مګر تن سره مخ ته ګرمې تندوالای هم زیات دی. موږ د طالبانو مشرانو څخه دا هیله لرو چې موږ ته وبه معنا پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره سرپاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزوری دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هیڅ یو خدای یو پایه نشته، نو دغه ته د اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211.